د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزارت وایي واشنگتن یو سولیز او پر خپل پښو ولاړ افغانستان غواړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکایي چارواکو او طالب استازو په تیرو دوه کلونو کې په منظم ډول لیده کاته کوي. با گذشت دو سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده. با افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دو سره د رسنه و خزینه کارکونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. له هیواده وتلې خبر اعلان بیا وایي چې په بهر کې له نوو ستونزو سره مخ دي. سلامونه او وخت مو په خیر. د امریکا غږ یو موضوع او څو زاوی اونیز خبرونه ته خراغلاست. د دې اونې موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ ته ځانګړی کړی ده. زه احسان الله عریب زایم. بسیاری منتقدین طالبان این گروه را به عهد شکنی متهم میکند. سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان 20 فوریه سال 2020 یعنی چند روز پیش از امضای توافقنامه دوحه در مقاله ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده بود برای ایجاد یک حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان تعهد سپرده بود. همکارم در گزارش نظر انداخته به این مقاله و این که چقدر تعهدات آقای حقانی پس از دو سال حکومت طالبان عملی شده است.
ما در مورد نگرانی ها و پرسش ها در داخل و خارج از افغانستان در پیوند به نوعیت حکومتی که پس از خروج نیروهای خارجی خواهیم داشت آگاه هستیم.
نگرانی هایی که پس از سپری شدن بیش از 3.5 سال از نشر این مقاله منسوب به سراج الدین حقانی با آن رسیدگی نشده و پرسش هایی که تا امروز به پاسخ مانده است. در این مقاله منسوب به سراج الدین حقانی وزیر داخله کنونی حکومت طالبان که درست 9 روز پیش از امضای توافقنامه دوحه در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، تلاش شده بود تا تصویر متفاوت از طالبان به مخاطبان مقاله ارائه شود. به گونه مثال وعده طالبان به ایجاد یک نظام همشمول پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان.
ما متحد هستیم که با سایر جناها به شیوه مشورتی و با احترام واقعی کار کنیم تا در مورد یک نظام سیاسی جدید و همشمول توافق کنیم که در آن صدای هر افغان شنیده شود و به هیچ افغان احساس محروم ماندن از این نظام رخ ندهد.
اما پس از 2 سال به قدرت رسیدن طالبان، این تعهد یکی از کلیدی ترین رهبران این گروه تا هنوز عملی نشده است. کارشناسان میگویند که گروه طالبان به تقسیم قدرت اصلا باور ندارد.
در زمان که بنامی او که سراج حقانی کسی این متن نوشتن، در او وقت پالیسی رهبری طالب بود در رسیدن به قدرت به زور او دوباره جور کردن یک امارت اسلامی که در او انحصاری سیاسی داده شوه با تاریکی طالبان بدون اشتراک هیچ جریانی سیاسی دیگر که افغان.
آقای حقانی در این مقاله که مخاطبان آن ظاهراً جامعه جهانی و به ویژه آمریکایان بود، در مورد رعایت حقوق زنان نیز صحبت کرده است.
با هم راه برای ایجاد یک نظام اسلامی خواهیم یافت که در آن همه افغان‌ها از حقوق مساوی برخوردار باشند. نظامی که در آن حقوق زنان که اسلام به آن داده از حق آموزش گرفته تا حق کار حفاظت می شود و در آن شایستگی اساس فرصت‌های برابر خواهد بود.
اما در 2 سال گذشته وضعیت دختران و زنان افغان از رهگذر دسترسی به حق آموزش و کار خلاف این گفته های سراج الدین حقانی عقبگرد بزرگ داشته است.
شما تنها یک مورد را برایم نشان بدهید که آنچه حقانی یا هر کسی که این مقاله را نوشته وعده کرده به واقعیت تبدیل شده باشد. هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.
تحلیلگرانی که فعالیت گروه طالبان را از زمان تأسیس آن در دهه 90 میلادی تا امروز مطالعه کردند، به این باورند که طرز تبلیغات، روایت سازی و پیام رسانی طالبان در 20 سال پسین کاملا تغییر کرده است.
ای کلانه طالب به این نظر هستند که دروغ گفتن به دشمن دوران جنگ جواز دارد. ایخو وعده نبود، فریب بود.
کارشناسان ملل متحد که در رأس آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان قرار دارد، پس از سپری شدن 3.5 سال از نشر مقاله سراج الدین حقانی و یک روز پیش از 2 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان گفتند که فاصله بین وعده و عمل این گروه زیاد شده و مفکوره طالبان اصلاح شده یک اشتباه بود. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
در متحده ایالات و بهرنه چار وزارت وایی واشنگتن یو سولیزه او پرخپل و پخو ولار افغانستان واری. در امریکا در بهرنه چار وزارت یو ویان در دوشنبه پورز وویل متحده ایالات واری چه افغانستان لخپل و گوانده سره نیک اریکی ولری. در امریکا در بهرنه چار وزارت په داس حال که داد سرگندوینی که وی چه امریکایی چارواکو او طالب استاز و پتیرو 2 کلونو که په منظم شکل لیو بل سره لیده کات درلود.
د 2021 کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله او په بدل کې طالبانو د نورو مواردو ترڅنګ هوکړه وکړه چې ترهګرو ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي او د یو موقت حکومت د جوړېدو په موخه به بین الافغاني مذاکرات پیلوي. اوس د 2 کلونو په تیریدو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی.
طالبان په ترهګریزو فعالیتونو کې د القاعدې په شان ډلو د ګډون په وړاندې د اقدام یا مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو باندې نه دي درېدلي. تر ټولو د پام وړ مورد په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موندل او بیا د ډرون په یوه برید کې د هغه وژل کېدل دي.
تاسو ولیدل چې د القاعده مشر په کابل کې هغه وژل شوی نه دي، اوسه پورې هغه لایق قطعي کړي نه دي او همدارنګه حتی د دې هغه حامی پاکستان هغه هم وایي چې ټي ټي پي په پاکستان کې حمله کوي او طالبان د هغې حمایه کوي. یعنې د یو ترمنځ هم مشکلات سره موجود دي.
که څه هم طالبان وایي چې هغوی د دوحې تړون عملي کېدو ته ژمن دي، خو د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی انی فورزایمر وایي د دوحې قرارداد باطل دی، د چا لخوا نه دی عملي شوی او باید په رسمي ډول لغوه شي.
د دوحې تړون په مطلق ډول باطل شوی دی، طالبانو عملی نه کړ. طالبانو داسې یو تړون لاسلیک کړی و چې د سولې د خبرو اترو د یو لوی توافق برخه و او د دوحې د تړون موخه هم دا نه وه چې هغوی په تاوتریخوالو سره قدرت واخلي او د بشري حقونو د یو لړ سرغړونو په کولو سره یې وساتي، او دا هم ټاکل شوی نه و چې هغوی ته اجازه ورکړي څو هیواد په داسې شکل رهبری کړي چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت ازادي ورکړي.
واشنگتن وی طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو څخه خورا لري دي او غوی ته په کار ده چې د دې کار لپاره مشخص اقدامات وکړي.
مونږ تل د طالبانو ته روښانه کړي چې که غواړي هر ډول نړیوال مشروعیت چې ورته له رسېدو څخه ډېر لري دي ترلاسه کړي، یو بل مشخص اقدامات شته چې مونږ هیله لرو وی کړي. غواړم ووایم چې یو مورد چې د نړیوال مشروعیت اړوند کېږي په هغه هېواد کې د میرمنو او نجونو سره چلند دی چې ډېر ارزښت لري. موږ د طالبانو د وروستیو ګامونو شاهدان یو، کوم چې له بده مرغه د میرمنو او نجونو په وړاندې به د هغوی د تعصب ګڼ شمېر اقدامات دوام وکړي.
خو سره له دې چې ویل کېږي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، امریکایي چارواکو طالبانو په تیرو 2 کلونو کې په منظم شکل لیدنې درلودې چې وروستی ځل یې د جولای په 1 او 1 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لیدل و. متحده ایالات په خپلو لیدنو کې له طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په اقتصادي ثبات د میرمنو او نجونو په ګډون ټول افغانانو سره په درناوي د چلند، امنیتي مسایلو او نشه یي موادو سره په مبارزې غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په تیر یو کال کې 2 ځله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د افغانستان په اړه د سلام مشورو په هدف سفرونه کړي دي. سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.
با گذشت دو سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، ایالات متحده تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در جریان دو سال گذشته قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده، ولی در خلال این مدت تماس میان واشنگتن و طالبان نیز وجود داشت.
پایان دومین سال فصل جدید روابط میان واشنگتن و کابل، فصلی که با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل نظامیان امریکایی از این کشور آغاز شد.
شب گذشته در کابل، ایالات متحده 20 سال جنگ در افغانستان را پایان داد. طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا.
جو بایدن پایان جنگ و خروج از افغانستان را از همین مکان اعلام کرد. رویدادی که چگونگی تطبیق آن واکنش‌های تند را در واشنگتن برانگیخت. اما رئیس جمهور بایدن همواره از تصمیم خود مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرده و آن را منطقی خوانده است.
سقوط نظام در افغانستان منجر به منجمد شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در ایالات متحده شد. جو بایدن به تاریخ 11 فوریه 2022 طی یک فرمان 3.5 میلیارد دلار این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان اختصاص داد و دستور داد که بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر این دارایی‌ها در ایالات متحده باقی بماند تا در مورد ادعای قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 تصمیم گرفته شود. فرمانی که انتقادهای زیادی را نیز برانگیخت. علاوه بر این، جو بایدن در اوایل ماه جولای 2022 طی یک نامه به کانگرس از تصمیمش مبنی بر لغو موقف افغانستان من حیث متحد غیر ناتوی ایالات متحده خبر داد. طالبان این تصمیم را غیر قابل نگرانی خواندند. در کمتر از یک ماه پس از اعلام این تصمیم، رئیس جمهور بایدن از کشته شدن رهبر شبکه القاعده خبر داد.
هموطنان من، روز شنبه به دستور من، ایالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری، امیر القاعده شد.
طالبان تا کنون کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرده اند، ولی خبر حمله بر رهبر القاعده نگرانی ها در مورد حضور مجدد این گروه در افغانستان را افزایش داد، اما قصر سفید این نگرانی ها را رد کرده است. در جریان دو سال گذشته قصر سفید طالبان را مکررن به نقض تعهداتشان نیز متهم و بعث مشروعیت آنان را رد کرد.
اگر طالبان می خواهند که مشروع تلقی شوند، پس باید به وعده های خود عمل کنند، به تعهدات خود عمل کنند و مطابق آن رفتار کنند.
با وجود تبادله اتهامات بر یکدیگر، دیدار میان نمایندگان ایالات متحده و حکومت طالبان نیز ادامه داشته است و در جریان دو سال گذشته کمک های بشردوستانه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به مردم افغانستان نیز صورت گرفته است.
گرچه ایالات متحده در افغانستان حضور نداره، ولی تأثیر حضور قبلی این کشور در افغانستان هنوز هم در سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده محسوس می شود و به خصوص با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده به نظر می رسد که افغانستان باری دیگر به یک موضوع داغ در مبارزات انتخاباتی مبدل خواهد شد و حتی که تأثیر مهم را در انتخاب متصدی آینده قصر سفید خواهد داشت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، قصر سفید.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه مخام پر شپگنی موبجو دی ستلایت او طولنیز شبکو لاره.
د طالبانو له وکمنې دوه سره په افغانستان کې وسلوالې نخطي تقریبا پای ته رسیدلې، خو امنیتي ستونزې لا هم شته. داعش پر طالبانو څو بریدونه کړي او د مقاومت جبهه وایي چې دوی هم په ځینو ولایتونو کې پر طالبانو غلچکی بریدونه کړي دي. په تیر یو کال کې طالبانو امنیتي ننګونې څه دي؟ په دې هکله پام وکړئ د ریپورت ته.
د افغانستان جګړه په نړۍ کې یو له خونړیو جګړو څخه بلل کېدل، خو اوس حالات بدل شوي دي. د 2020 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جګړې ټغر هم تر ډېره حده ټول شوی. ځینې په دې باور دي چې جګړه طالبانو کوله او کله چې ودروله نسبي امنیت هم راغی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان اوس په خپله د ځان دښمنان دي.
نو اول قدم کې طالبان د خپل ځان دښمنان پخپلې دي. دویمه مسله دا ده چې هغه افراطي ډلې چې دی وسره د جنایي ډلې چې یم مافیایي ډلې چې دی وسره شل کاله د نظام په چپ کولو کې وو، د دیو نه دی خپل ځان نه جوړا کولې نشي. نو په دې خاطر باندې کچېرې د دیو په مقابل کې ودریږي، دا ټول یو طرف ته کې طالب په ځان باندې ځي.
د طالبانو سرسخت دښمن داعش ده. د غړلې د طالبانو پر لوړ پلو چارواکو مذهبي ځایونو او لوی غونډو د بریدونو مسؤلیت اخیسته ده. د مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه او د خپلواکۍ غورځنګ نورې ډلې دي چې د طالبانو سره مخالفت لري او په ځینو سیمو کې د غلچکی بریدونو مسؤلیت اخلي. د ملګرو ملتونو منشي په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جون په میاشت کې خپور شوی لیکلي چې په دې موده کې په افغانستان کې وسلوالې نښتې کمې شوې دي او شمیر یې له 133 نه 68 پیښو ته ښکته شوی ده. ځانمرګي بریدونه بیا زیات شوي او شمیر یې له 0 نه 3 ته پورته شوی ده. یونما وایي چې د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ د غورځنګ په نومونو ډلو د طالبانو په وړاندې په تو ولایتونو کې د ځینو بریدونو د کولو ادعا کړې ده. د یونما د راپور لمخې داعش د روان کال د فبروري او مې میاشت په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې 11 بریدونه کړې دي. د داعش په بریدونو کې یو هم د مارچ په 8مه د بلخ د ولایت په مقام کې د طالبانو د ولی محمد داود مزمل وژل کېدل دي. د همدې میاشتې پر 9مه نیټه په مزار شریف کې د خبریالانو پر یوې غونډې برید وشو چې داعش مسؤلیت ومانه. د مارچ پر 8مه د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه برید وشو چې د دغه وزارت یو شمېر مامورین پکې وژل شول. طالبان لدې سره سره بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوي او د بشپړ امنیت دراوستو ادعا کوي.
د افغان ملي امنیتونو ځواکونو فعالوزلو اوس له هیوادوال کولای شي چې د هیواد په ټولو خارونو او لرې پرتو سیمو کې له امنیتي اندېښنو پرته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
طالبان وایي چې دوی د داعش په وړاندې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. په کابل، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، نیمروز، پروان، کندز او تخار ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړل شوی ده. د شننکو په باور ښایي داعش یا نورې وسلوالې ډلې اوس د طالبانو واکمنۍ ته کوم خطر نه وي، خو که دغه ډلې د افغانستان ګاونډیانو ته جدي امنیتي ګواښ پېښ کړي نو ښایي طالبان دا شته تعامل هم له لاسه ورکړي او لا پسې څنګ ته شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
گروه طالبان در دو سال حاکمیتشان بر افغانستان نتوانستند قانون اساسی خیش را تهیه کنند، اما هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 ماه سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت تهیه شده است. حقوقدانان به این باورند که هر حکومت بر تضمین مشروعیت حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است و این قوانین باید در مطابقت با حقوق و قوانین پذیرفته جهانی باشد.
چند روز پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفت که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان به استثنای مواد متضاد با احکام اسلامی را به گونه موقت نافذ خواهند کرد. اما هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 ماه سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت خواهد بود. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغان میگوید که هر حکومتی برای تضمین مشروعیت، حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است.
و هر کشوری که اگر میخواهد که طالبان را به رسمیت بشناسه باید به مردم خود پاسخگو باشه که در اونجا بحث معیارهای مثل حقوق و وجایب اساسی اتباع، بحث اعمال حاکمیت ملی یعنی مشارکت سیاسی، نقش خانم ها و بحث تفکیک قوا که چطور قدرت مهار شود، چک و بلانس قدرت و و و سایر مسائلی که تضمین ها مدون است، اگر چنین مواردی نباشه تعامل مشکل است، به رسمیت شناخته نمیشه.
عبدالله شفایی استاد پیشین دانشگاه میگوید که طالبان قانون اساسی را مزاحم اهداف و مخالف سیاست‌های تبعیض‌آمیز آپارتاید جنسیتی و تبعیض قومی خود می‌داند.
طالبان در سطح سیاسی خود را حامل یک سنت تاریخی اصیل اسلام که خلافت است می‌داند. به این اساس در سیستم خلافت همچنان که می‌دانید تک محور است و اونجا تصمیم گیرنده یک نفر است که شخصی است که خود امیرالمومنین میدانه و او با قانون و قانونگرایی و قانون اساسی هیچ سنخیتی نداره، هیچ نسبتی نداره، خود فراتر از قانون میدانه، چون قانون اگر داشته باشه قانون اونها را محدود میسازه و قانونی که وضع میکنه قانون اونها را دقیقاً در چوکات میاره.
هبت الله آخونزاده رهبر طالبان گفته است که تلاش دارد تا تمام نظام شرعی و تمام قوانین شرعی باشد و تمامی وزارتخانه ها مکلف شدند تا قوانین خود را بر اساس طریقت شرعی آماده کنند. اما عبدالسبحان مصباح بر این باور است که حکومتی بدون قانون اساسی مطابق ارزش‌های بشری اصلی نمی‌تواند موجب پذیرش جامعه جهانی باشد. او به بیشتر از 50 کشور اسلامی در جهان اشاره می‌کند که همه ایشان خود را با قوانین جهانی مطابق ساخته و دارای قانون اساسی هستند. اما طالبان تا به حال در تهیه قانون اساسی اقدامی نکرده، بلکه بیشتر به تهیه قوانین حکومت طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی تاکید دارد. شفایی میگوید که ممکن برخی کشورها از روی منافع خود با طالبان به تعامل برسند، اما خطر طالبان برای تمامی کشورها معروض است.
چرا؟ چون که ماهیت طالبان اصولا همونطور که عرض کردم ماهیت گروه تروریستی است و اینها جهاد را واجب میدانند. جهاد را که وقتی واجب دانست دیگه کل دنیا را وطن خود میدانه و به این اساس مرز نمیشناسه.
رهبر طالبان در حالی بر شرعی بودن قوانین حکومت آن گروه تاکید دارد که شماری از مقامات طالبان با برخی از احکام آن اظهار مخالفت کرده و آن را به ویژه مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران خلاف آموزه‌های اسلامی می‌خواندند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
لکه لنه چه طالبان برت په افغانستان واکمن شوی، د افغان خزینه ژورنالیستانو په وضعیت کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی او د دې هیواد دننه او له هیواده وتلې ژورنالیستانې لا هم د یو شمیر بندیزونو او ستونزو سره مخ دي. زما همکار متی الله عابد په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
د طالبانو یو ستر وار په خزینه خبریالانو چې د تلویزیون په پرده لوس مخ نشي راښکاره کېدلی او دا بندیز لا هم دوام لري.
اسلامی امارات چې کله واته ورسید نو لمړی دوی وویل چې باید خزینه خبریالان دې خبرنو په جریان کې باید له ماسک څخه استفاده وکړي چې دا ډېره سخته ده، ځکه یو نتاک چې یو ساعت دوه ساعت دوی خبرونه وړاندې کوي بدون د وقفې څخه، دوی ماسک یعنی په خوله باندې چې دغه زموږ لپاره ډېره سخته تمامیږي.
د مطبوعاتي چارو د ملاتړ د نړیوالې شبکې د موندنو په اساس د طالبانو د بیا واکمنیدو نه مخکې په افغانستان کې 1500 خزینه ژورنالیستان او د مطبوعاتي ادارو کارکونکي وي، مګر اوس د شمیر 85% کم شوی دی او قریب 900 تنو یې وظیفې د لاسه ورکړې دي.
ورو ورو داسې وضعیت ترسېږي چې خبریالان دې ته مجبوره کی چې هغه په خپل خواخه په خپل رضایت باندې صحنه ځخه لري شي. ازادي دي شاهد ایم چې فقط دغه دوه ورځې مخکې مالې خبريال سره په کابل کې خبري وکړي. دې یوازې دا ویل چې کله چې ما خبرونه خلاص لنو ماته زنګ راغی زما مدیر راغی دوی ته زنګ راغلی چې تاسو خبريال حجاب صحیح نه ده.
خدا افغان خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو کړهو د کار پرې خودونه پسم لانه دي ختم شوه. اوس دوی خپل هیواد نه کومبل امن هیواد ته رسیدو د پاره هم د یو ناسرګن حالت سره مخ دي.
هغه خبریالان چې غواړي له هیواد څخه بهر راووزي هغه هم ډیر په کړکیچن حالت سره مخ دي. هغه خبریالان چې ګاونډي هیوادونو ته تللی دي او غواړي چې د بهر هیوادونو ویزې ترلاسه کړي هغه هم ډیر ستونزې سره مخ دي، ځکه چې هغه خپل کیسونو ته پټم دي او تر اوسه لا هیڅ خبر ورته نشته.
خدیجه امین په کابل کې دولتي تلویزیون سره کار کاوه او اوس په هسپانیا کې یوې محلي مطبوعاتي شبکې کې کار موندلې، مګر وايي له هواده وتل ټول ژورنالیستان دومره بختور نه دي لکه دا چې ده.
نو څوک چې وطن نه وتل ډیر سخت ده، چې هغه ته یو ډیر خرات لون کې په بل هواد کول لري، ځکه چې موږ ډیر وخت ته ضرورت لرو، موږ باید جوبس د کوم باید خپل ځان برابر کو تر هغه وخت پورې چې وکول شو کارو.
زه د افغانو خزینو خبريالانو راتلونکي ښه نه وینم، ځکه چې د دوی د کلونو کلونو زحمت ضایع شوی دی. اوس دوی په ټولنه کې فرصت نه لري چې په خپلو پښو ودرېږي.
خدیجه اشرفی د غزنی په ولایت کې د محلي مطبوعاتو سره کار کاوه او اوس په فرانسې کې ده، خو تر اوسه په خپل مسلک کې کوم مصروفیت نه دی موندلې او اندېښمنه ده چې آینده به څنګه شي.
کوم مسلک چې ما غوښتل کار وکړم باید زبرځد کړم او په همدې ټولنه کې ځان متخم کړم، او که زه ونه توانم خپل مسلک ورزم زه مجبوره یم دې ته اړ یم چې خپل مسلک نه خدای په معنی وکړم او بل مسلک ته مخه کړم.
افغان خزینه ژورنالیستان کډانونه په هواد کې دي او یا د هواد نه د وټل په حال کې دي او یا هم له هواد نه وټل دي، ټول د یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم د دوی د کاری ازادۍ او آئندې په حق له خپل پالیسیو کې د کوم بدلون یادونه هم نه ده کړې. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه‌ای مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
قدر مونیدونکو، یو نړۍ مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وای. زمونږ همکارانو د دې خبرونې او راپورونو په چمتولو کې خورا زیار ایستلی دی چې ترې منندوی یم. دا و د دې اونۍ یو موضوع او څو زاویې اونیزه خبرونه. تر بیا مو پر پاک الله سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د طالبانو لخوا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل. د طالبانو حکومت د افغانستان د خپلواکۍ 104 مکالی زلمانځلې او د زمری یا اسد 28مه عمومي رخصتي اعلان کړه. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا نوې امنیتی تړون. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جمعې په ورځ درې اړخیزه غونډه وکړه او د یو سیمه ییزه ناورین پر مهال د ګډ غبرګون موافقه یې وکړه. او په پاکستان کې د افغان کډوالو تعلیمي هڅې. د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته ګڼ شمېر افغان مهاجرینو په پینډۍ ښار کې د نوو راغلو افغان کډوالو د تعلیمي او هنري ودې لپاره په وړیا توګه یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی. تفصیل یې په راپور کې ګورئ او واورئ.
السلام علیکم او ستړي مشئ. نن شنبه ده، د اگست د میاشتې 19 نیټه یا د اسد د میاشتې 28مه، او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. نن د اسد د میاشتې 28مه چې د اگست د میاشتې 19 نیټې سره سمون لري، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ 104مه کلیزه ده. د طالبانو حکومت د افغانستان د خپلواکۍ سکنۍ 104مه کلیزه هم لمانځلې او د زمري 28مه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځ لمانځلې، او تفصیل یې د وحید فیضی په راپور کې ګورئ او اورئ.
د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 104مه کلیزه سره برابر ده. د طالبان حکومت په کابل کې د دفاع په وزارت کې په یو لړ مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ اول منځله. د غونډې ته د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویل چې افغانانو د انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکۍ د دینی عالمانو په مشرۍ ترلاسه کړې ده. هغه د امان الله خان نوم وانخیست.
ملت افغانستان به قیادت علمای کرام، با قیادت فرزندان راستین این وطن، اشغالگران را ده حالت رسوایی از این وطن بیرون راندن.
په دې غونډه کې د طالبان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبان حکومت سره تعامل وکړي.
عدالت انصاف دنیا ته هم پکار دی چې نور په افغانانو باندې دوی خپل زورواکی خپل بدمشی نو ازمی دوی د نیک تعامل د افغانانو سره اختیار کی، نیک لار اختیار کی.
د 2020 کال د اگست په 15مه افغانستان کې طالبانو بیا وخت ترلاسه کول ورسته د دریم ځل چې د زمري 28مه د طالبان تر واکمنۍ لاندې لمنځل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ورکړي او له طالبانو غوښتي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د رښتینې خپلواکۍ څښتنان شو. په ځینو ولایتونو کې یو شمېر افغانانو په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د افغانستان ملي بیرغونه پورته کړي او د ورځې لمانځلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده.
درنو هیوادوالو، د انګریزي اخلاق څخه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 104مه کلیزه مو مبارک شه. اله دا چې په هیواد کې مو د نجونو زده کړو ته اجازه ورکول شي.
د طالبان د واکمنۍ د مخه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو کې لمانځل کېدله، خو د تیرو کلونو په پرتله په دن افغانستان کې د خپلواکۍ د ورځ لمانځل کم رنګ شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
او د افغانستان په جنوبی گاورن اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یو ستر ولسی غونډه کړې، او په کې د پاکستان د واکمنو په توند لهجه یو ځلی بیا د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده. یاد غورزنګ وی سره د دینه چې پاکستانی پولیسو یې هم دې غونډې ته پر لاره په لزګونه پلویان نیولې دي، خو بیا یې هم په زرګونو پلویانو په دې غونډه کې ګډون وکړو. د دې غونډې په اجنډا او سیمه ییز اهمیت د خپل همکار خدای نور ناصر نه تفصیل اخلم چې په سکایپ موږ سره مل شوی دی. ناصر صاحب، ستړی مشي پښتنه مې کول چې د پی ټی ایم د ولسی غونډې دلو اغاستی مقصد او اجنډا یې څه و ویناوالی څوک او په کڅ ډول خبري وشوي
ډیر مننه آشنا صاحب لته روسو ونی وایسي پښتون ژغورنې غورځنګ دا پلان کړی و چې د پاکستان د سترې محکمې د ودانی مخې ته یو ولسی غونډه کوي او په دې غونډه کې به د دوی په وینا چې د دوی سره کوم ظلمونه سوي دي په پاکستان کې د پښتنو سره د دوی په ټکیو په زرګونه پښتانه ترې تم دي د دوی په سیمو کې ناامني ده او همدغه سي ځینې نورې غوښتنې چې دوی وایي د دوی کسان نیول سوي دي د دوی کسان په هدفي وژنو کې وژل کیږي په خاصه توګه په دې روسو کې چې په پښتونخوا کې د ناامني پیښې سوي دي وایي د دې د ناامني د پیښو د مخنیوي لپاره به هم دې د پاکستان د سترې محکمې ودانۍ مخې ته لوی ولسی غونډه کوي خو پرون چې دوی دلته راتله نو تر هغه یو ورځ مخکې د پاکستان د ځایناستې کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای هغه خبرې وکړې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره مذاکرات وسو او هغه یې په دې قانع کړ چې د پاکستان د سترې محکمې ودانۍ د مخې پر ځای به دغه ولسی غونډه دوی په ترنول سیمه کې کوي او همداسې بیا وسو چې پرون که څه هم ځان داسې و چې دوی د پاکستان سترې محکمې ودانۍ مخې ته راځي خو هلته رانغله او شاغلی پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټ کړی هغه په خپل وینا کې وویل چې دوی له دې څخه منع کړ چې دوی پر سولیز احتجاج د پاکستان د سترې ودانۍ مخې ته وکړي خو د دې په ټکیو د داسې وویل پولیسو غونډه کې چې وایي شاید د پاکستان واکمن د دوی د سولیز احتجاج نه خوښوي او دوی کومه بل لار د دوی لپاره ګوري که څه هم په دې ولسی غونډه کې د پښتون سره سره د پاکستان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو د پاکستان ملي اسمبلی کې په فنی استازي علي وزیر او همدغه سي تیار غورځنګ ځینو نور مشرانو هم وینا وکړي او ګډون پکې کړی و خو تر ټولو سخت وینا خپل د شاغلي پښتون و چې تر اوسه پورې په دې تیر څلور پنځه کال کې چې غورځنګ جوړ شوی دی کې تر ټولو سخت وینا دا نه و نو شایي یو یې له سخت وینا و وي چې په دې کې پښکارا برملا وویل د پاکستان واکمنو ته چې وایي کوي غوښتنې ونه منل سپې نو د دې پټکیو دوی بیا د خپل حقونو لپاره جګړه کوي دا ټکی وو نو دا داسې هغه و خو پرون که څنګه دوی له دې سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د دوی په لسکونو پلویان پلازمین اسلام آباد ته پر لاره ونیول شو دوی وایي چې د پښتونخوا له بیل بیل سیمو څخه د دوی پلویان راتلل او پولیسو په بیل بیل سیمو کې نه وایي چې پلازمین اسلام آباد کې بلکې په بیل بیل سیمو کې د دوی په لسکونو پلویان نیولې دي
مننه خدای نور ناصر صاحب د دې پوره او مشرح معلوماتونه کور ودان درنو لیدونکو په افغانستان کې د ناتو یو پخوانی ملکی استازي نیکلاس کی وی پر طالبانو هیڅ کله د یو متحد په توګه باور نشي کېدلی د ناتو دغه پخوانی ملکی استازي د امریکا غږ سره په مرکه کې وحید فیضی ته ویلي دي چې طالبانو دا خودلې د چې نه غواړي القاعده ډلې سره روابط قطع کړي او وی طالبان په زور حاکم شوي چې په افغانستان کې دننه یې لا مشروعیت نه دی ترلاسه کړی او د خلکو حقونه یې نه دي خوندي کړي نو له همدې کبله یې هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه پیژني
تاسو په خپل تازه مقاله کې لیکلي چې برېټانیا اړتیا لري چې په افغانستان کې حضور ولري تاسو مطلب دا دی چې برېټانیا په افغانستان کې بیرته سفارت پرانیزي یا طالبان په رسمیت وپیژني
certainly not to recognize the taliban
یقینا چې طالبان دی په رسمیت نه پیژني زه په دې باور یم چې دا ډېر مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ کوم هیواد آن د وګړي گاونډیو او یا نږدې اسلامي هیوادونو په رسمیت پیژندل نه دي فکر کوم دا ځکه چې په خپل هیواد کې لا مشروعیت نه لري او د وسلې په زور حاکم شوی دی ټول شمولیت نه لري حکومت ټول شمول نه دی دا یو ټول شمول اساس حکومت نه دی همدارس د میرمنو او نجونو حقونه تر پخول اند او له نورو بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې ده د ترګری څخه د ملاتړ د القاعده د لشتون یو شمیر وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک او د طالبانو ترمنځ اړیکې شته د دې ټولو دلایلو لپاره طالبان د یو مشروع حکومت په توګه پر رسمیت نه دی پیژندلی زه فکر کوم دا د ریس باید وساتل شي خو زه باور لرم چې دا به د ټولو په ګټه وي چې په سیمه کې حضور ولري لکه څنګه چې اروپای اتحادیه د پامر حضور لري او د بشری مرستو کارپوهانې کار کوي. زه په دې اړه فکر کوم چې ولې هلته باید ډیپلوماټان حضور ولري. زما په نظر دا د دې لپاره نه چې هغوی له طالبانو سره خبرې وکړي، دا د دې لپاره چې موږ زیات له افغانانو سره خبرې وکړو. په افغانستان کې مدني ټولنې شته، نا دولتي موسسې دي، یو شمېر کسان د بشری حقوقو په برخه کې کار کوي، مسلکي اتحادیې، اکاډمیک کسان او د میرمنو وینډونو ډلې دي.
تاسو د القاعده ډلې یادونه وکړه، که څه هم طالبان دا ردوي چې القاعده او نور ترهګر ډلې دي په افغانستان کې حضور ولري، آیا تاسو باور لرئ چې القاعده ډله اوس په افغانستان کې وي؟
زه نړیوال وکیل او د ترګری د برخې کارپونه يم. خو د ملګرو ملتونو راپور مې لیدلې او اوریدلې ده. په دغه راپور کې په روښانه توګه ویل شوی چې القاعده حضور لري او په واضح توګه ویل چې القاعده ډله او طالبان سره اړیکې لري. تل پیوړې وي سره لري چې طالبانو په دوه کې امریکایانو سره ژمنې کړې دي، خو دا اړیکې پرې شوې نه دي.
تاسو مخبلې ورسته مقاله کې لیکلي چې د نظام د سقوط او ګډوډۍ او مخنیوي لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. اندا چې طالبان مسول وګڼل شي او شته بندیزونه پر عملي شي، آیا کولای شي یو څه زیات معلومات راکړي چې دا په عمل کې څنګه شونې ده په داسې وخت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي؟
زیواندښنلره موضوعات شمیر افغانانو سره چې ما خبرې کړې دي هغوی هم ورته اندېښنه لري. هغه دا چې د افغانستان په تیرو 500 کلونو تاریخ کې له ګډوډیو ډک سیاسي تحولاتو کورنۍ جګړه وشوه او احتمالا په تیرو 500 کلونو کې ودله لوی پاڅونونه شوي دي. تاریخ دا وایي چې په خوښنۍ سره نور به هم وشي. دې ته په کتو چې د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه دی په نړیواله کچه منځوي دی، دا ټول دلایل د دې ښکارندوی کوي چې دا یو متزلزل او بې ثبات حکومت دی او سقوط به وکړي او یو بل ګډوډ بدلون به رامنځته شي.
د طالبانو سره د ښکېلتیا په وخت کې برېټانیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې پیچلې مسلې ته څنګه رسیدګي کوي؟
زه پوهیږم چې بریتانیا متحده ایالات او نور نړیواله ترهګری جدي ګڼي او دا خطر چې د افغانستان خاوره د نړیوالې ترهګری لپاره وکارول شي په جدي توګه په پام کې نیسي او یا کېدای شي نړیوالو ترهګرو سره د طالبانو له خوا ملاتړ او همکاري وشي. اوس طالبان وایي چې هغوی دا کار نه کوي. په اعلامیو کې دا روښانه کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ په وړاندې ونه کارول شي. هیڅوک نه غواړي چې د سپتمبر 11 تکرار خطر په افغانستان کې د ترهګرو دلولو خوب وګوري. هیڅوک دا خطر نه زغمي.
د ترهګری پراندي د مبارزې په برخه کې د یو متحد په توګه نړۍ او لویدیز هیوادونه پر طالبانو باور کولی شي؟
هیڅ کله پر طالبانو د متحد په توګه باور کیدای نشي. طالبانو د خودلی د چنغوري القاعده سره اړیکې پرې کړی. دوی په سیمه کې له نورو ډلو سره چې فعالیت کوي هم ناوړه اړیکې لري. زه په دې باور نه لرم چې د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې دي څوک پر طالبانو د متحد په توګه باور وکړي. خو زه وایم چې په مشخصو برخو کې کله ناکله کېدای شي طالبانو سره په اړیکې کې کوچنۍ عملیاتي ګټې ترلاسه شي، خو هغه چې طالبان کوي باید ورته په جدي توګه پام وکړي او په جدي توګه محتاط اوسو.
له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د وټولو په اړه تاسو نظر څه دی؟ حال دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې دا یو سخت خو سمه پریکړه وه.
دایونه سمه پریکړه وه. ما په افغانستان کې په 2000 کال کې دنده پریښوده. د سرتیرو تر وټولو لخت لګي یو کال مخکې وو. زه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وم. ما دا ناتو متحدینو ته روښانه کړی و چې په ټوله کې باید د سولې او تړون وشي. د افغانانو ترمنځ د سولې او هرخیز تړون وشي او تر هغه پوځیانو نه وځي چې تر هغه د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې هوکړه شوی نه وي. نه یوازې دا چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون وي، دا د سولې تړون نه، بلکې د سرتیرو د وټلو تړون وو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
خبرونو ته دوام ورکو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د روغتیا سکتور سره د بودیجه او د منابعو د نشتون لامل د میلیونونو افغانانو ژوند ته د پیښیدونکو ګواښونو په اړه چې د وړاندې د اوږدې جګړې بې ثباتۍ او طبیعي ناورینو ځپلي دي خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ یعنی پرون چې د اګست 13مه وه په یوه اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بحران د مخنیوي لپاره افغانانو سره مرستې وکړي. دغه سازمان ویلي د مرستو د نه برابرولو پایلې به ډېرې زیان لرونکې اوسي. WHO ویلي دي چې د بودیجې نه چمتو کولو په صورت کې به 8 میلیونه افغانان روغتیایي اساسي خدمتونو او د ژوند د ژغورنې روغتیایي مرستو ته لاسرسی له لاسه ورکړي او 450,000 ناروغان به د نشت برابر د صدمې او د ژوند د ژغورنې خدمتونو ته لاسرسی ولري. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی دی چې د دې سربیره 1.15 میلیونه کسان به د نشت برابر د عصبي او روحي ناروغیو د سلا مشورو لپاره خدمتونو ته لاسرسی ولري. د هند صدر اعظم نریندر مودی د شنبه پر ورځ یعنی نن د یو خوندی باوري او قوي ډیجیټل اقتصاد رامنځته کولو لپاره د اجماع رامنځته کولو غوښتنه وکړه. صدر اعظم مودی د خبرې د هند په بنگلور ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو چې په جیشل مشهور دي په غونډه کې وکړي چې د یادو هیوادونو وزیرانو او استادو پکې ګډون کړو او د نړیوال ډیجیټل اقتصادي سیستم پر جوړولو غږ کېدل. د جیشل ډیجیټل اقتصاد وزیرانو ته په آنلاین بڼه صدر اعظم مودی ویل هند مختلف ملیتی جوړښت د ټولي نړۍ د نویو ډیجیټل تولیداتو آزموینه او حل لارو ته چمتو دي او د جیشل هیوادونه یو ښه فرصت لري چې د یو ټول شموله باثباته او خوندي ډیجیټل نړیوال اقتصاد راتلونکي ته بنسټ کړي. د ډیجیټل اقتصاد لپاره د جیشل په غونډه کې ډیجیټل عامه تاسیسات په ډیجیټل اقتصاد کې مسؤلیت او ډیجیټل مهارتونه یې درې عمده لومړیتوبونه وګڼل شو. او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د جمعې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په جده کې لیدنه کړې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمن د کلونو جنجال وروسته د اختلافاتو کمیدلو یو نخه بلل شوی. د سعودي دولتي تلویزیون د شاهزاده بن محمد بن سلمان عکسونه خبر کړی دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د جدي په بندري خار کې لیدنه کوي. د سعودي دولتي خبری اژانس د دغې لیدنې باره کې ډیر کم جزئیات خبر کړی دي او یوازې همدومره ویلي چې دواړو مشرانو د اړیکو ارزونه او د همکارۍ پر راتلونکو فرصتونو غږېدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې تایید کړي خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا مشانو د امریکا د جمهوری ریاست په تفریزه کیمپ ډیوډ کې د جمعې په ورځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه د یو سیمهیز ناورین په وخت کې د ګډ غبرګون په اړه درې واړو هیوادونو ترمنځ په یوې ژمنې سره پای ته ورسېده. د پخوانیو غونډو برخلاف دا ځل مشانو په زغرده د دوی په وینا باندې خبرې کړې دي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مشرۍ لاندې د واشنگتن په تفریحي سیمه کیم ډیوډ کې د جمعې د ورځې سرمشریزه کې امریکا، جنوبی کوریا او جاپان یو لړ دفاعي ژمنې وکړي. په سرمشریزه کې د ترسره شویو ژمنو کې یوې د سیمه ییز ناورین پر مهال د یو بل سره سلا کول دي.
د دې معنا دا ده چې موږ به یو څلور ساعته فعال د اړیکو یو ټلیفوني کرښه ولرو. د دې کار مخه به د هغه سیمه ییز ناورین چې زموږ هیوادونه اغیزمنوي پر مهال زموږ د غبرګونونو په اړه د معلوماتو شریکول او همغږي وي.
د دریو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د پخوانیو سرمشریزو په پرتله داسل د چین د خطرناک او تاروزی چلن په اړه روښانه خبرې وشوي.
د جنوبي او ختیځ چین په سمندرونو کې د موجوده حالاتو د بدلولو لپاره یو وړخیز اقدامات روان دي. د دې سره سره د شمالي کوریا لخوا توغندیز او اټومي ګواښونه لا پسې زیاتېږي.
په واشنگتن کې د ترسره شوی سرمشریزي په غبرګون کې د جنوبی کوریا استخبارات او د شمالي کوریا لخوا د نورو بین البرازمي توغندیو د ازمایلو خبر ورکړي.
زموږ د درې واړو هیوادونو څخه د یو پر وړاندې یو لمسونکې اقدام به د دې سرمشریزي په چوکاټ کې د وی پریکنده پروسې لامل شي. همدارنګه زموږ ترمنځ به یو والی لا پسې خوي او کلک شي.
چین او شمالي کوریا د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ تر سره شوی سرمشریزه د امریکا لخوا په سیمه کې د یوې وړې ناټو د جوړولو په نوم یاده کړی ده.
د آسیا و آرام سمندر سیمه د ثبات، پرمختګ، همکاری او امن لپاره یو ژمنتیا لرونکې سیمه ده. دا سیمه باید د جیوپولیټیکي سیالۍ لپاره ونه کارول شي.
د کیم ډیوډ غونډې د جنوبی کوریا او د دغه هیواد د پخوانی اشغالګر جاپان ترمنځ په اړیکو کې یوه لاسته راوړنه ده. میاشتې وخت یې ونیولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت تاریخ او شکونه له منځه یوړل شي او د ګډو امنیتي ننګونو سره چلند وشي. احمدالله ارشیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
په افغانستان کې د جمهوریت تر رنګېدو وروسته د عدلي برخې کارکوونکي په ځانګړي ډول خزینه قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان د ستونزو او ګواښونو سره مخ شوي. د زندانونو څخه د مجرمینو خوشې کېدل یو له دغو ګواښونو څخه ګڼل کیږي. د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې یوه پخوانۍ قاضي د دغو ګواښونو له امله برېټانیا ته کډواله شوې ده.
د کډوالۍ د ستړو ترڅنګ لا هم د علم خپرولو ته هڅېږي او هغه څه یې چې زده دي دغه کوچنیانو ته یې ورزده کوي. شکیلا د هرات ولایت اوسېدونکې ده او نږدې دوه کاله کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې ده. هغه له یو کال راهیسې په دې خوریز مرکز کې نو راغلو افغانو ماشومانو ته دری مضمون تدریسوي.
خود نه اینجا اولادام هم اینجا درس میخونند و همچنان ما به صورت رایگان به اطفال درس میدم. با اینکه نمیتونیم ما از لحاظ مالی افغانا رو تامین کنیم چون یک شرایط سخت اینجا زندگی میکنن، نمیتونیم از لحاظ مالی اونا رو ما تامین کنیم خود چون خود ما همو بودجه نداریم و ما خواستم که همین علمی که دارم و همین چیزی که از دستم برمیایه برای اولاد وطن خود خود اور ارائه بدم، مخصوصا زبان دری، کتابهای نوشتن، خواندن، شعرها، بعد دستور زبان دری، اینا همه اینا خواندن و آموختن.
دغه خوریز مرکز له یو کال راهیسې افغان ماشومانو او پیغلنجونو ته په وړیا توګه د دری، انګلیسي، قرآن کریم، نقاشي او خطاطي صنفونه برابر کړي دي او خونکي هم په وړیا توګه درس ورکوي.
ما مدت یک سال میشه که اینجا آمدیم. در افغانستان صنف ده بودم و اونجا رسامی کار میکردم. رسامی یکی از مضمونهای مورد علاقه ایم است چون پدرم استاد رسامی است. من خیلی رسامی را دوست دارم. ما هدفهای خیلی بزرگ با رسامی دارم چون اما فعلا تصمیم گرفتیم که رسامی که میکشم رسامی غمزده و جگرخونی نباشه، رسامی میکشم که بتانه مردم به زندگی امیدوار بسازه.
ما از طریق هنر میخواهیم که کمک برای افغان رو بکنم. برای او افغان ما که واقعا علاقمند هنر هستن و در آینده میخواهیم یک هنرمند واقعی شوند و هنرمند کسی است که هنر رو خود به دیگران هم بیاموزاند.
په دې خوریز مرکز کې شاوخوا 1500 زده کوونکي دي چې په بیلابیلو وختونو کې زده کړې ته ځان رسوي.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څه باندې شپږ لکه افغانان پاکستان ته راکډوال شوي دي. په داسې حال کې نو راغلو افغان کډوالو ته په وړیا توګه د تعلیم حاصلولو فرصت برابرول د یو افغان لخوا خورا غوره ګام دی.
احمد بلال نیازی چې خپل هم د نو کډوالو شو افغانانو څخه یو دی، د دغه خوریز مرکز مشري په غاړه لري.
دا کورس وخت د یو نهاد دای پر مختوړه، نو هغه نهاد پروژه نه همیشتي او ختم سو او بعد لږه شاګردان ډیر مایوس شول، ډیر خفه شول. نو ما خپل مسولیت دا وکړ چې دا به مختوړم او دا معلومه نه ده چې تر کومه وخت دا مختوړای شم. نو امید می ده چې دا مکتب مختلر شي او دا شاګردان سی اوس خوشاله دي دلته لته بعد خوشاله وسی.
دا خونیز مرکز اسلام آباد ته سیرما په پینډی خار کې موقعیت لري. د بلال احمد حدسه ده چې دا مرکز په خونځي بدل کړي خو د ځای او بودیجه د نشټوالي له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. مسکا ساپی، امریکا غاک، پینډی.
او به خیچ اسما د مقدمه راپور خبر نشو، بلکې د افغان کډوالو د هنري او تعلیمي وضعیت پاړو اوس پامو کوي. په لندن کې د یوې افغاني کډوالې قاضي ویناو او ستونزو ته
په افغانستان کې د جمهوریت تر پرځېدو وروسته د عدلي برخې کارکوونکي په ځانګړي ډول ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له ستونزو او ګواښونو سره مخ سوې چې لویه وجه یې له زندانونو د مجرمانو خوشي کېدل ول. په کابل کې د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې یو پخوانی قاضي د دغو ګواښونو له امله برېټانیا ته کډواله شوې ده.
خصوصا ښځینه قاضیان د ټول مجبور شو چې په کورو کې دوی ځانونه پټ کړي او عمل ته ووسی، او حتی داسې ورځې وشوې چې دوی په یو ورځ کې دوه درې ځلې خپل کورونه بدله کړل، ځکه چې دا مجرمین راتله او دوی غوښتل چې د ښځینه قاضیانو نه دوی غچ واخلي.
قاضي فوزیا امینی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې په 2020 کال یو جهانی جایزه هم اخیستی، پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د افغانستان ښځینه قاضیانې وژغوري بلکې مالی مرستې هم ورسره وکړي.
او زه د ټولو بین المللي ملکونو نه او د ټولو جامعنه دا غواړم چې هغه خزینه قاضیان چې په کابل کې پرته دي او هغه په کورونو کې پټ دي او حتی خپل کور ته نشي ورتلای، دغه قاضیان سره کومک وکړي او هغه د وباسي یا حداقل هغه ته یو میکانیزم برابر کړي یا امکانات یو چیشي ورته برابر کړي، ځکه چې هغه خپل وظیفه د لاسه ورکړي او عایدم نشته، هغه د کور نم نشي وتل، هغه اجتماعي روابط هم اوس قطع شو ټول د منځ تللي، او د هغه بانکونه هم اوس فریز دي کله چې زه اورم، او د هغوی ماشومان اوس نشي کولای چې مکتب ته ورشي.
یا د دیوی چې په دورستیو کې د برېټانیا عدلي اورګان هم یوې افغاني قاضي ته په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. په برېټانیا کې د افغان ښځینه قاضیانو د سر ژغورنې او په خوندي توګه نورو هیوادونو ته د لېږدولو ټولنې مشرې د دې ګام هرکلی کړي، خو زیاتوي چې نړیواله ټولنې دي په افغانستان کې د پاتې څنڅې 500 ښځینه قاضیانو لپاره هم اقدام وکړي.
مونږ د انجمن بین المللي قضات باید یادو د انجمن قضات چې پیګی کړي د ډیر قاضیان سره کومه کوي ډیر هلقې، خو تاسو ته معلوم دي چې انجمن یو شخص نشي کولی چې قاضیان د ویزې ورکي. بیا مونږ دا کوو دا کړی ته چې مونږ پټیشن کریټ کړی وو، مونږ ډیر سپورټونه لرو، زه په خپل پارلمان ته لاړوم په کې کې او په جانی ساته کې مونږ کمپاین اوس روان دي. ان شاء الله مونږ په دې امید لرو دا کار یوازې زما کار نه دی، په دې کې ټول قاضیان ما سره کومه کوي.
مرزیا بابوکرخیلی د افغان قاضیانو او نورو زرګونو ښځینه کارکوونکو لپاره نه یوازې د برتانیا پارلمان ته د هغوی لپاره د مرستې غږ رسولی، بیا بیا په نړیوالو رسنیو سیمینارونو او غونډو کې هم د هغوی ستونزې راپورته کوي.
مرزیه زمون خواخوږی ته اړتیا نه لري، هغه زمون اقدام غواړي. دا د هغو زرګونو خزینه کارکونکو یا فعالانو لپاره مرسته غواړي چې د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې زمون ملاتړ کړی دی. دا غډیری خزینه یوازې لخپل حقونو به برخه کیږي، بلکې د بلقوې ټول وژنې ته مخامخ دي.
دا چلا هم په افغانستان کې د قاضیانو راتلونکو نه دی جواد خود استناب محکمې مخکنی مشر، بیا برېټانیا ته لراتلو سره سم په دغه هیواد کې خپل دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې د دې افغان اسناد د برېټانیا د ماستر ډیګري په کچه منل شوی دی.
نو کله چې ما هغه ولیکل هغه موسسې ته چې دا به راته معلوم کی چې دا اسنادونه مې دلته کار کوي یا نه کوي، نو اوس زه ماستر ډیګري د یو کی په ساویه زه په هغه کې میارونو کې زه برابر شوم، او زه اوس فضل د خدای د کار کوم په یو مشهور مؤسسه کې چې هغه لیدې نومیږي.
په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې تر 2023 پورې سناڅه 2500 قاضیانو چې 2500 ښځینه قاضیانې وي کار کاوه. اغوی د خپل دندو پر مهال د طالبانو اړوند کزیو او جرمونو سربیره د وژنو، تښتونو، د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي، جنسي تیری، ترهګریزو جرمونو، فساد او د افغان حکومت ضد سیسی او پیشي څړلې دي چې همدا ورته د غواش سبب سوي دي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د نن خبرونه په دې سر پای ته رسو، هیله ده چې په انټرنیټ باندې د امریکا حکمدار راپورونه او نور خبرونه ولولې او وګورئ. تر بیا په دې سپار.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي
او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو.